سلام دې ازادي رادیو مزګرنې خبری مجلې ته خراغلست شپږ بجې دې له دې شی به ورسته د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږنوي منځنیو چپو پیلېږي. د نیم ساته خبری مجله په خبرونو پیلو. دوه ته د طالبانو د حکومت د تللی پلاوی مشر د غونډې وبخې دوه ته د طالبانو د حکومت د تللی پلاوی مشر وایي چې د دوه د غونډې په څنډه کې له امریکایي استازو سره د زندانیانو د تبادلې په اړه هم خبرې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دوه امریکایي وګړي د محل د دوی په زندان کې دي او په وینا یې د ازادۍ لپاره باید د طالبانو د حکومت شرطونه ومنل شي. ښاغلی مجاهد همداراز وویل چې یو شمیر افغانان هم د امریکا په زندانونو کې بندیان دي او دوی ازادي غواړي. مجاهد دا معلومات ورنکړل چې کوم شمیر افغانان د محل په ګوانتانامو او د امریکا په زندانونو کې بندیان دي. ښاغلی مجاهد دوهې ته د خپل پلاوی سفر هم ګټور وباله او ویل یوه لاسته راوړنه یې دا وه چې غونډه د دوی له شرایطو سره سم ترسره شوه. د دوهې په غونډه کې د افغان میرمنو او مدني فعالانو ځای خالي و. د پاکستان او تاجکستان مشرانو په خپله نننۍ کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو سربیره پر افغانستان خبرې کړي او سوله ایز او سوکال افغانستان یې د سیمې د خوندیتوب لپاره مهم بللی. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف نن په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره وکتل او تر خپل منځ د ستراتیژیکو همکاریو موافقه هم لاسلیک کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دواړه مشرانو په افغانستان کې د ثبات لپاره یو ټول شموله حکومت مهم بللی دی. د اعلامیې له مخې ښاغلي شریف ویلي چې دا مهال یې هیواد د کراچۍ بندر په وسیله د افغانستان له لارې تاجکستان ته مالونه لیږدوي، خو په خبره یې غواړي د سړک او ریل لارې په وسیله تاجکستان سره وصل شي. د استرالیا د کرکټ ادارې یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر ټینګښت پورې له دې هیواد سره دوه اړخیزې لوبې نه کوي. کرک انفو ویپانې نن د استرالیا د کرکټ د اجرایوي مشر نیک هاکلی له قوله ویلي چې دوی د افغانستان له کرکټ بورډ سره وخت نا وخت پر دې مسله غږیږي او هیله لري چې په راتلونکي کې به لوبې بیا پیل شي. استرالیا له 2022 کال راهیسې تر اوسه درې ځلې په همدې دلیل له افغانستان سره پلان شوې دوه اړخیزې لوبې لغوه کړي، خو لوبډله یې بیا 50 اووریز او 40 اووریزو نړیوالو جامونو کې له افغانستان سره مخامخ شوه. د هند په اتر پردیش یالات کې د مذهبي مراسمو پر مهال په غناګونه کې د مړو شمیر یو سلو یو شتو تلوړ شوی دی. د هند په شمال کې د پرونیو مراسمو ته شاوخوا یو نیم لک کسان راټول شوي وو او د مراسمو د پای په شیبو کې خلک تر پښو لاندې شوي دي. د راپورونو له مخې ګڼ شمیر خلک د ناولو اوبو یوې ویالې ته لویدلي او ډیرو نورو بیا د خلکو تر پښو لاندې سا ورکړې. قربانیانو کې ګڼې ښځې دي خو لږ تر لږ اووه ماشومان هم پکې شامل دي. د اتر پردیش سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل شوي او په وینا یې مسؤولو کسانو ته به سزا ورکړل شي. او اروپایي چارواکي وایي چینایي او روسي کمپنۍ غواړي په ګډه د ایران شاهد ډوله بې پیلوټه الوتکو ته ورته جنګي ډرونونه جوړ کړي. د چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط بلومبرګ ته ویلي چې د کمپنیو په تیر 2023 کال کې پر دې خبرې پیل کړي چې شاهد ډوله درونونه جوړ کړي او یوه نمونه یې سکل د ازمیښت لپاره روسیې ته هم لیږلې ده. د چین د دفاع ویبپاڼې او یو شمیر نورو رسنیو ویلي چې دا هیواد د همداسې بې پیلوټه الوتکو پر جوړولو کار کوي. شاهد هغه بې پیلوټه الوتکې دي چې د توغندي په څیر توغول کیږي او هدف ته د رسیدو پر مهال چوي. لویدیز هیوادونه ایران تورنوي چې د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره د دې ډول الوتکو مرسته کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. نن چهارشنبه ده د 1403 هجری المریز کال د چنګاخ یا سرطان دیارلسمه ده چې د 2023 میلادي کال د جولای له 3 نیټې سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپور نه خبريږي. یو شمیر خزینه خوونکې وایي چې د طالبانو حکومت د دوی معاشونه له کمولو وروسته اوس ځنډولې دي.
5000 معاش سره څوک نشي کولی د ژوند اړتیاوې پوره کړي، نو حداقل هغه معاشونه که په وخت هم ورکړي لږ مشکلات شاید پرې حل شي، نو هغه معاشونه هم زموږ ځنډول شوي دي.
ملګری ملتونه وایي د هیوادونو استازو ته د افغانستان په اړه په جوړو شویو غونډو کې د ګډون د څرنګوالي سپارښتنه نشي کولی. په فرانسه کې میشت افغان کډوال ویره لري چې د دې هیواد په انتخاباتو کې د توکمپالو افراطي ډلو بریا ښایي د دوی ژوند اغیزمن کړي. په نورو موضوعاتو کې په کندهار کې د ګرمۍ له کبله د ماشومانو په ناروغیو کې زیاتوالی راغلی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډه نن د روسیې او چین د ولسمشرانو په ګډون پیل شوه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. یو شمیر خځینه هوونکې ادا کوي چې د طالبانو حکومت سره لدی چې د دوی ماشونه کم کړي زندولي هم دي. دوی ازادي رادیو ته ویل کې ماشونه پر وخت ورنکړل شي نو لګانو ستونزه سره مخامخ شي. په همدې حال کې یو شمیر سیمایز رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اړوند یو لیک خپور کړی دی چې لمخې د دې وزارت سرپرست د دې وزارت د خزینه کارکونکو معاشونه زندولې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د پلازمینې کابل د یو شمیر ښوونځیو ښوونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دوی معاشونه زندولې. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سره لدې چې د دوی معاشونه 15000 افغانیو ته راټیټ کړي د دوی میاشتنی معاشونه یې زندولي هم دي. د کابل د یو دولتي ښوونځي یوې سرمعلمې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
وسم ماشونه 15000 افغانۍ سوي او د میاسکي هغه هم را نکړي. وای دا سات میاسکي ټولي راکوي. وای ماشونه مو ځندیدلې دي ټوله اندېښمن یو. خوانځي ته خون کې لډېرې لري ځایونو راځي زینې کونډي دي او د نورو ټول لګښتونه ورلغاړي دي.
د کابل خار دیو بل خوانځي یوې خون کې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته د ورته ستونزې یادونه وکړه.
څرنګه چې ټول خبر چې د دولتي خون کوم ماشونه کتر غلي دي نو 15000 ماش سره څوک انش کولای د ژوند روزمره اړتیاوې پوره کړي. نو هداقل هغه ماشونه که په وخت هم ورکړي بیا هم لګ یعنی مشکلات شاید پرې حل شي. نو هغه ماشونه هم زموږ ځنډول شوي دي او که دې ستونزې ته پام لرنه وشي ډېر.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی ماشونه پر وخت ورکړي. په همدې حال کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته اړوند یو لیک خپور کړی چې له مخې یې د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو ماشونه ځنډیدلې دي. په دغه لیک کې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه نه رد او نه منلی لیکل شوي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې چې د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو ماشونه یې 15000 افغانۍ ټاکلی ورسره د دې وزارت د ښځینه کارکوونکو د ماشونو د ورکړې د سیستم جوړول یو څه وخت ته اړتیا لري. په دغه لیک کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا د بودیجې د کمیټې د وړاندیز پر بنسټ د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو ماشونه زندولي. د دې ستونزې او د دې لیک د جزئیاتو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه وپوښت خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. دا اندېښنې وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو سره د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاش چې په تیر حکومت کې کار کاوه 15000 افغانۍ وټاکه راپورته شوې. دغه فرمان نړیوالې نیوکې هم له ځان سره درلودې او سربیره د کابل د یو شمېر روغتونونو په ګډون د دولتي ادارو د ځینو ښځینه کارکوونکو له اعتراضونو او اعتصابونو سره هم مخ شو. د طالبانو حکومت چې ادعا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو ټول حقونه خوندي کړي خو په افغانستان کې یې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي.
و موریدل چې یو شمیر ښځینه ښوونکي ادعا لري چې د طالبانو حکومت برسیره په دې چې د دوی معاشونه کم کړي دي اوس یې زندولي هم دي. په دې اړه د نور بس لپاره د خزو د تعلیم د حق مدافع فعال زرکه مليار د شیبال ویانا څخه په مستقیمه اړیکه سره ده. میرمن مليار چې د خزو د بلوي فعالانو لې ویډال سره په یو جرګه کې څمو د مخ کې کابل تتللې و پوښتو چې د دې ستونزې الاتونه څه دي. میرمن مليار خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو څمو د مخ کې افغانستان تتللې و او د طالبانو د حکومت له یو شمیر چارواکو سره مو هم ولیدل، خبرې مو ورسره وکړې. دغه ستونزې چې اوس د ځینو معلومانو په برخه کې راپورته شوې دي، دا هغه وخت تاسو له دوی سره بحث پی وکړ د طالبانو له چارواکو سره؟
سلامونه قدرمن تکل صاحب، تاسو تاسو محترم او تخنیکی همکارانو او درنو لیدونکو ته، درنو اوریدونکو ته، موږ چې هغه وخت کې افغانستان ته ورغلو، البته چې موږ د قدرمن وزیر صاحب د ښوونې او روزنې د وزیر صاحب حبیب الله آغا سره هم ولیدل. هغه وخت کې داسې د ستونزه د خواندو د ښوونکو نه وه مطرح شوې. هغه وخت کې د معاش دا مسایل نه وه. هغه وخت کې موږ د خویندو د ښوونځیو د خلاصولو په اړه د سره خبرې وکړلې، او د علاوه په دې چې خپله یو دیني عالم ده موږ ته دا معلومات هم راکړل شو چې دی د افغانستان د یوې ډېرې سترې او درنې دیني کورنۍ پورې یا عالمي کورنۍ پورې منسوب شخصیت دی. او کله چې موږ د سره خبرې وکړې، دا یعنی حقیقت دا ده چې موږ ته ډېر زړه سواند ښکاره شو، او یعنی موږ ته دا خبره
هم وکړه. تاسو داسې احساس کړی چې دای غواړي د نجونو مکتبونه خلاص شي؟
بالکل بالکل، او د موږ سره وعده وکړله. موږ ته یې وویل چې زه ځم مشر ته، ما پخوا هم سره خبرې کړي دي، او زه ورځم قندار ته په دې هکله د مشر سره خبرې کوم. او حقیقت دا و چې زموږ د موږ چې معلومات وکړل، زموږ د ملاقات نه په سبا یې دی تللی و قندار ته، او موږ چې راتلو دی لا د قندار نه بیرته نه راګرځېدلی. نو حتی بیا وروسته د هغه نه موږ ته دا معلومات هم راکړل شو چې دی 40 ساعته په دې باندې کار کوي. خو خیر، اما نصاب دا شیان خو بیا دی نه جوړي. نصاب وزیر د حج قافو، رئیس
د اکادمی
علوم او د
ستره محکمه. میرمن مليار، سوال دا دی چې دغه ستونزه د ښوونکو د معاشونو د کمولو او بیا وروسته اوس د زندولو، دا یو دایمي پریکړه ده او که موقتی پریکړه ده؟ او دا د نجونو د ښوونځیو له بندیدو سره ارتباط لري کنه؟
کدا دا ستونزه کدا په دې شکل باندې پاتې شي، کدا موقتی اوسي او یا دایمي اوسي، دا ظالمانه پریکړه ده. دا نه په شرعي او نه وضعي قوانینو په اصول باندې برابر پریکړه ده، ځکه چې د زده کړو وړتیا او د کار په بنسټ باندې باید معاش ورکړ شي، نه د چا د جنسیت په بنسټ او په بنیاد باندې. یعنی دا کامل یو توپیري چلند ده چې د ښځو په مقابل کیږي، او دا د منګ د پاره د تایید وړ نه ده. نه یوازې دا چې د منګ د پاره د تایید وړ نه ده، بلکې دا د افغانستان ټولنه، افغانستان ښځې دي لا هم د غربت خواته ټیل وهي، لا هم مجبورۍ چې د سرکونو تر اوزي او د نارینګانو بوټان رنګ کی. چې څه فکر نکوم چې دا به د اسلامي امارت پالیسی اوسي چې ښځې دغه حالت ته مجبوري کی چې دوی د سرک تر اوزي، خیرات ټول کی، او موټر ته ودرې کی، ولاسو ګد کی، او یادا چې د خلکو بوټان د نارینګو بوټان رنګ کی. څه فکر نکوم چې دا به د امارت پالیسی او هیله ده چې داسې نه اوسي. ما داسې واورېدل چې احتمالا په دې باندې کار کیږي چې دا معاشونه باید لکه څنګه چې ما ورته وویل چې د زده کړو وړتیا او کار په بنسټ باندې باید ورکړ شي، او نه د جنسیت په بنیاد باندې. یعنی په دې جهت کې احتمالا کار کیږي چې دا معاشونه بیرته عادي حالت ته وګرځي. زه امیدوار یم چې دا خبره رښتیا اوسي، او همداسي وشي، او په دغه جهت کې په دې باندې کار وشي.
تاسو خو په افغانستان کې وی، او د طالبانو له مشرانو سره تاسو خپل یادونه کوي چې د وزیر تر کچې پورې د پوهنې له وزیر سره مو هم ولیدل. یعنی فکر کوي چې دغه مسائل ټول سره تړلي دي ک نور عوامل لري؟ یعنی د نجونو پر تعلیم له شپږم ټولګي د پورته نجونو د مکتبونو بندول، بیا د نجونو پر تاګ راتک باندې، د خزو پر تاګ راتک باندې، مثلا د خزو پر کار باندې بندول، دا یو سیستماتیک اقدام دی چې د دوی له خوا کیږي د خزو د حقونو د محدودولو لپاره، او که د افرادو پریکړې دي، یعنی د ځنګړو افرادو پریکړې دي.
فکر کوم چې دوی دی خیر د خون ځانګړي افراد پریکړې نه دي ځکه دا فرمانونه د شیخ صاحب امیر المؤمنین هبت الله اخندزاده له خوا صادر شوي فرامین دي او په دوی دي کې دا اطاعت اصل دی. که دوی دي ورسره موافق دي که نه دي، دوی دي هغه د هغه بنیاد باندې چې دوی دي په باندې باور لري، په هغه باور باندې دوی دي د هغه فرامین تطبیقوي.
اما دا باور همدا اطاعت د هیواد د نیمایي وګړو د تعلیم نه د بې برخې کېدو باعث شوی. میرمن ملک،
بالکل بالکل بالکل، مونږ ته د ټولو وزیرانو وزیر صاحبانو سره خبرې کړم، موږ د اته وزیر صاحبانو سره لیدلې دي او ټول زمنګ سره هم نظر او ټول عین خبره کوله چې دا د دوی د نجونو شرعي حق ده او باید تعلیم وکړي. او دا طبیعي ده چې موږ ورسره هغه خپلې خبرې وکړلې چې دا خو نه یوازې حق ده د افغانستان راتلونکي دی، پورې تړل ده نیم نفوس د افغانستان ده او ډېر مسایل نور چې لازم و موږ ورسره خبرې وکړلې. خو دوی دي او څه ستونزې په خپلو جنګیالیو کې هم زه فکر کوم لري، د هغه دا په منطقه کې هم دی ده داعش د حضور د دې لپاره هم څه ستونزې شته دي. دغه جنګیالي چې زده کړې نه دي کړې او هغه وخت کې مغزونه په دې شکل باندې عیار شوي چې جګړه وکړي، اوس دوی بېرته دا مغزونه دې ته عیارول. البته موږ دا خبره مو کړل چې دې به د پاره هم درې کاله وخت تېر شوی دی او درې کاله کافي وخت ده چې باید دا کار شوی.
مننه میرمن ملیار کلان، راته ووایاست چې دا د دوهې له دوهمې غونډې وروسته چې نړیوالو د نجونو پر تعلیم د ښځو د ښوونځیو د نجونو د ښوونځیو پر بیا پرانیستو باندې ډیر جدي ټینګار وکړ، داسې یو امید لږ تر لږه لږ امید تاسو ته ښکاري چې دا کار به وشي؟ لږ لنډ ځواب راکړئ لطفا.
سرتیره نا امیده نه یم، او که سړی نا امیده شي بیا خو نو بیا توان د کار هم د لاسه ورکړي. موږ په دې امید ورغلي و افغانستان ته، دا امید موږ د لاسه نه ده ورکړی. موږ پرون د سلیم پایګیر محترم سلیم پایګیر مرکه هم واورېدله چې هغه ادعا وکړله چې د و څلوېښت ښوونځیو یا دارالعلوم یا هر نوم لاندې چې دغه کېږي سابېږي د ښوونځیو د خلاصولو امر شوی ده، د لور تللې ده ښوونځي ته. د دې نه مخکې زه په دې باندې خبرم چې په کابل کې څلور دارالعلوم تر نامه لاندې ښوونځي خلاص و چې هم عصري علوم پکې تدریس کېدل کېږي او هم دینی علوم. امید ده چې دا سلسله دوام پیدا کړي، دا یو روزانه اوسي د دې لپاره چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې شي.
ډیره زیاته مننه د ښځو د تعلیم د حقونو مدافع فعاله زرکه ملیار و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. خدامون اوریدونکو، اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته او بیا به د افغانستان اړوند مسایل هم راوخلو. د روسیې او چین ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ په قزاقستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ غونډه نن پرانیسته. ټاکل شوی چې په استانا کې جوړې شوی د غونډه کې د روسیې او چین یو متحد بلاروس ته هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړیتوب ورکړل شي. جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د شانګهای سازمان په سګنۍ غونډه کې د اجنډا د سر موضوع له ترهګرۍ سره مبارزه ده. دغه موضوع وروسته تر هغه دغه سازمان د بحثونو سر ته راغلی چې تیره مارچ میاشت کې په مسکو کې د موسیقي پر یو تالار د داعش خونړي برید کې لسګونه کسانو وژل شول. د افغانستان امنیتي وضعیت د قزاقستان لخوا د پانګونې د یو صندوق د جوړېدو وړاندیز او په شانګهای سازمان کې بلاروس ته غړیتوب ورکول د بحث نورې مهمې مسلې یاد شوې دي. د شانګهای د دوه ورځنۍ سګنۍ غونډې ګډونوال د چین او روسیې پر ولسمشرانو سربیره د کوربه قزاقستان او دغه راز د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، آذربایجان، قطر، منګولیا، هند، متحده عربی اماراتو او ترکیه مشران او استازي یاد شوی دي. شانګهای چې تر ډیره ایرو آسیایی سازمان دی، 2001 کال کې د غړو هیوادونو د امنیتی او اقتصادي همکاریو په هدف رامنځته شو. کته هم چین هڅه کړې چې دغه سازمان د لویدیز له تقابل لري او په یو ډول بې پرې وساتي. خود ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي، له شانګهای سره د ایران یو ځای کېدل دغه دریز تر پښتنې لاندې راوستلې. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه د کارپوهانو په حواله خپل تحلیل کې لیکلي چې شانګهای سازمان په تیرو دروښتو کلونو کې د روسیې او چین د اړیکو د غوړېدو یو ښه زمينه برابره کړې ده. د تحلیل لمخه روسیا به یو ځل بیا هڅه وکړي چې له دغه سازمانه د خپل قدرت ننداره وړاندې کړي او دا وخی چې د اوکراین د جګړې او د لویدیز له بندیزونو سره سره منځوي شوی نه ده. ټاکل شوی د شانګهای سازمان د غونډې په څنډه کې د چین او روسیې ولسمشران د جولای په څلورمه مخامخ هم سره وګوري. دا پر روان کال کې دویم ځل دی چې پوتین او شی جین پینګ دوه په دوه لیدکات سره کوي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ راغله ازادي رادیو ری ملګری ملتونه وای دا سازمان په داسې یو موقف کې نه دی چې د هیوادونو استازو ته د افغانستان په اړه په غونډو کې د ګډون د څرنګوالي سپارښتنه وکړي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون دا څرګندونه د دوهې له درېمې غونډې وروسته د افغان ښځو او د مدني ټولنې له استازو سره د حاشیوي غونډې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دوشنبه په ورځ د جولای په 2مه په نیویارک کې د وی خبري ناشته پر مهال وویل د افغان خزو او مدني ټولنو لذینو استادو سره د ملګرو ملتونو د چارواکو په ناشته کې د هیوادونو استادو د ګډون یا نه ګډون صلاحیت نه درلود. دوجاریک د هغې پوښتنې په جواب کې چې ولې په دې حاشوي غونډه کې د هیوادونو رابلل سوي استادو ګډون نه وکړای وویل
invoice to attend or not to attend meetings
mok padas moqib ke nay uchi wakrai shu panas to ke da hewatuno astas yard kruche dui gadun wakri aw gadun wa nakri mok pato lugundu ki huzur darlot bi ham haga dawl che mirman di karlo wail be la bil formato na maujudu khaga masail che mok warta ahmiyat war kaw aw har awrazi paada khabari kaw da khuzo بشری حقوقونو او په افغانستان کې نور شرایط زموږ د ټولو باسونو په سر کې دي.
په دې حاشوي ناشته کې چې د دوه لدرې میناستي ورسته جوړه شوې و د ډیرایو هیوادونو استادو او طالبانو برخه نه واخیسته. خغلی دوجاریک ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو مرستیالې روزماری ډیکارلو او په افغانستان کې د یونما مشر روزا اوتنبای و هم په دې ناشته کې او هم لدی وړاندې په وار وار په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د خزو او بشري حقوقونو پر سر بحثونه کړي دي. هغه څه چې روزماری ډیکارلو هم د جولای په لومړۍ نیټه د دوه لدرې میغونډې ورسته خبر اعلان وکړ. د طالبانو حکومت زبیح الله مجاهد هم منی چې د دوه په درې مناسته کې په دې اړه ورسره اندېښنې مطرح شوی خو بیا هم ټینګار کوي چې د ښځو او بشري حقوقو مسله کورنۍ ستونزې دي. خو روزماری ټکارلو د رواني ونې د یک شنبه په ورځ ټینګار وکړ چې د ښځو او بشري حقوقو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله نه ده ځکه په خبره افغانستان ټول هغه تړونونه لاسلیک کړي چې د ښځو پر بشري او مدني حقوقو تمرکز کوي. د افغان ښځو د حقوقو ځینې لانی وای د دوه هاشوی ناسته بیا غی زده ځکه په خبره په دې ډول ناستو کې چې د افغان خزو برخلیکونه ټاکل سي او ستونزې حل نسی بے پایلی دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو او د خزو د حقوقو فعال لطیفې سلرزی ازادي رادیو ته وویل
ناسی غونډې تیری شوی دی لار روانې هم د تیریږي هم مګر تر اوسه په دې دریو کلونو کې د خويند دغه چا نه دی پورته کړي نه په جدي توګه د خويند د حقوقو شل دوی څخه طلب شوی غوښتنه کړې ده. نو کچېری دوی په خپل په غونډو کې ګډون ورکړل شي د دوی غونډې به یو څه مثبتې پایلې ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د جورج ټاون په نوم انسټیټیوټ خزو سولې او امنیت په برخه کې د یوشمیر افغان خزینه فعالانو لوري جوړ سوی چیرنیز راپور کې ټینګار شوی چې نړیوال د پر طالبانو خپل فشارونه جاری وساتي. دغه څلور وسمه خیز راپور چې تازه خپور شوی د نورو موضوعاتو ترڅنګ په کې ټینګار شوی چې نړیواله ټولنه د افغان خزو د حقونو لپاره قوي او همغږی دریځ غوره کړي کنه نو په ټکو یې دوی به په افغانستان کې د خزو په بې ثباتۍ او په انزوا کې نور هم راسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغان میرمنو سره د دوه له ناستې وروسته د دغې حاشیوي غونډې په اړه لاله وړاندې انتقادونه موجود و او د میرمنو د حقونو ګڼو فعالانو نیوکه کړې وه چې پایله به یې چندانې ښه نه وي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په کندهار کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره په ماشومانو کې د نسناستي ناروغي هم ډېره شوې ده. په دې ولایت کې د میرویس د حوزوي روغتون د ماشومانو د څنګه مشر وای په تیرې یو میاشت کې په نسناستي اخته 290 ماشومان د روغتون ته د درملنې لپاره وروړل شوې دي.
د کندهار میرویس حوزوي روغتون د ماشومانو څنګه دلته په تیرې و میاش کې سلګونه ماشومان د نسناستي د علاج لپاره راوړل سوي دي. د شکلنی فاطمه هم خپل ماشوم چې په نسناستي ناروغي اخته دي راوړی او غواړي درملنه وکړي. دا وایي د بیوزلی لامل ماشوم دی حال تر رسیدلی.
دا خدا سید نو هغه مشخص حساب کمزورې دي شینه لرو بل د بل په سارا او کې ژوند کو دی یو په پر کوځه کې پاکي وبد چل نه شو نسته ولا د سخرکا او شینه نسته مسکني ژوند دی بل چې دی موچ دي د زیاده مر کولا د کور دی کور د غوا دراو وړه کې به څه نه يم دی دا یو ورځ مې دا په الفای شې دی تر اوره لا غو وسله کار نه کوي چې تر اوره له هغه لپاره لګیدل چې ګرته بنجس ولا کوس مو کار نه درلو چې هغه تر اوره وای ورکړم وای.
د کندهار میرویس ابزوی روختون ته راوړل سوي د ناروغ ماشومان مندې وای د پودری شیدو د چشاک د صحیح وبو او روختي خدماتو ته د نه لاسرسي لامل د دوی ماشومان ناروغ سوي دي.
بلینه داخل غیر پوي ژوند دي د دوا وسنه لور بس نه جوړ سره بیا زغلو شي په خانيت ټولم دغه ناسناس دي د خلو د معنی لاس مجبل علاج نه لور بیا شي په خانيا ما سوا
نه جوړ یو غره پلا بیا ملونه کې د کيان یو ال پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا پناس کې کلمې ورس چې سی ویجه بیتو ماکسونو شان ورسته غول دا سم ده ته کمزوري دا سوي ده برو پر سیدل پروم د ته سره واستله بستر مو
پاینې وخت کې د کندهار د میرویس ابزوی روختون د ماشمانو د څنګ مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وای په تیرې یو میاشت کې 290 د نس ناستي په ناروغي اخته ماشمان دوی تر اولل سی ویچې د شمیر پراتلونکو ګرم میاشتو کې نور هم ډیره دای سي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري او اوس هم یو ورستای راپور. د طالبانو حکومت وایي د نړیوالې ټولنې په غوښتنه به د ښځو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لرې نه کړي. د طالبانو د حکومت ویان او د دوهې په دریمه غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد وایي دا موارد د افغانستان کورني مسایل دي. فیروزه عزیزی جزئیات اوروي.
د طالبانو د حکومت ویاند او د دوهې په دریمه ناسته کې د دوی د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ د جولای په دریمه په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او د ښځو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي. مجاهد د زده کړو مسله او د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع وبلله او ویل افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. نوموړي د خبریالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالی روزمری ډیکارلو ویلي د نجونو زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ موضوع نه ده زیاته کړه. مجاهد وویل دوی خپل د کورنیو ننګونو د حل په لټه کې دي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالی او د دوهې درې میناستې مشرې روزماری ډیکارلو د سې شنبې په ورځ له افغان ښځو د مدني ټولنې له استازو سره تر ناستې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو کنوانسیونونو کې د افغانستان تړونونو ته په کتو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله نه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه انجونې له زده کړو راګرځولې دي. له زده کړو محرومې ځینې انجونې ادا کوي چې د طالبانو حکومت د ښځو او انجونو له اساسي حقونو د دوی د حکومت په رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالو ته پلمه او وسیله ګرځولې. له دې ډلې دوو انجونو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ حکومت هغه کسان دي چې دوی په خپله د ستونزو سره مرسته کړې نو ځکه د حل لارې په لټه کې نه دي. که چېرې دوی غوښتل چې نجونې درسونه ووایي نو دوی به د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې نه تړلې او د هغوی د درس ویلو په وړاندې به یې موانع نه رامنځته کولې.
طالبان موجي تحصیل دخترانو را پوچګیری گرفتن.
طالبان د نجونو له زده کړو له موضوع ناوړه ګټه پورته کوي او په یو ډول له نجونو استفاده کوي چې تل د نجونو د زده کړو موضوع د مذاکرې پر میز د دې لپاره وي چې یا موږ په رسمیت وپیژنئ یا هم په بشپړ ډول افغانستان کې زده کړې بندوو.
د طالبانو د حکومت ویان چې د چهارشنبه په ورځ د دوهې درې میاشتې په اړه معلومات ورکول دا غونډه یې له لاسته راوړنو ډکه وبلله او زیاته کړه چې د دې ناستې په څنډه کې د څلیرویس هیوادونو له استازو سره جلا ناستې کړي دي. مجاهد وویل چې د امریکا له استازو سره یې په افغانستان کې د دوو امریکایي بندیانو او افغانستان د بندیانو چې په خبره یې په امریکا امریکا او ګوانتنامو زندان کې بندیان دي بحثونه کړي دي. هغه وویل چې امریکا باید د خپل دوه وګړو د په خبره په امریکا او ګوانتنامو کې د افغانستان د بندیانو د خوشی کولو لپاره د دوی شرطونه ومني. مجاهد په افغانستان کې د دغه امریکایي بندیانو په اړه نور معلومات ورنکړل او وی نه ویل چې د ګوانتنامو په زندان کې د افغان بندیانو شمیر څومره دی. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست په ګډون امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي.